خوشحال رادیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نومبر 5مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو، د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو او نتیجو په اړه تفصیلي معلومات درکو او ورېدلې. مه هېروئ خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار شاهین بنیرې دی.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د امریکا پولیس مشرز انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه وروسته بریا ته نږدې خودل شوی چې پرونی په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی. د کورونا وایرس د دویمې چپې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي او د ملګرو ملتونو یو رول پوری چارواکي له افغانستان، ایران، تاجکستان، مالډوا، روسیا او نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې هغه قوانین لغوه کړي چې د اقلیتونو حقونه د خپل لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه وروسته بریا ته نږدې شوی چې پرونی په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د میشیګان د 1400 الیکټرل ووټونو او ویسکانسن د 1000 سره بایدن دا وخت تر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه مخکې دی. بایدن دا وخت د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 253 ووټونه لري. داغه مقابل ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رای لري. بلخوا د ولسمشر ټرمپ کمپاین په درو مهمو ریاستونو میشیګان، پنسلوینیا او جارجیا کې د انتخاباتي رایو شمیر ودرولو لپاره عدالت ته ورغلي او داوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دي ورکړل شوي. د کورونا وایرس د دویمې چپې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. نن په پیښور کې د صوبې د ټاسک فورس له غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سکرتر کامران بنگش بخنه غواړم اوریدونکو د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې په غونډه کې پریکړه شوې چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي هالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په تیر یو شواروز کې د وایرس دویمې چپې 133 کسان ناروغه کړي او 3 ترې مړه شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر په ډزو وشتې او وژلې دي. پولیس او د انتظامیه چارواکي وایي چې نن سهار د میرالی حیدرخیل سیمې یو قبایلي مشر ملک نفیس په میرالی بازار کې له یوه دوکان سودا خسته چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي او د پیښې پلټنې کوي. بلخوا د سیمې مشرانو د برید غندنه کړې او له حکومت د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په تېره میاشت کې دا په شمالي وزیرستان کې 5م هدفي برید دی او په روان 2000 کال کې دغلته ټول 8 هدفي بریدونه ترسره شوي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي له افغانستان، ایران، تاجکستان، مالډوا، روس او نورو هیوادونو غوښتنه کړې چې هغه قوانین لغوه کړي چې د اقلیتونو عقیدې او د عبادت حقونه ځپي. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ د چارو خاص استازي احمد شهید د نومبر 4 راپور په حواله ویلي چې په امتیازي سلوک ختمولو کې ناکامي، سیاسي پسماندګي او د چا پر شناخت ټکونه، تشدد او جرمونه زیاتول شي. نوموړي دغه هیوادونو له حکومتونو غوښتنه کړې هغه ټول قوانین دې لغوه کړي چې د مذهب یا عقیدې د ازادۍ حق ته زیان رسوي او د توپیر ضد پراخ قانون سازي دې وکړي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د کانګرس د دواړو جرګو د انتخاباتو نتیجې هم را روانې دي.
بالکل دا دا غیر رسمي نتیجې دي، دا به ورسته سرټیفیکیشن بده کیږي.
په خیبر پختونخوا او افغانستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونو تر شا څه سوچ دی؟
دا هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي.
په اړه تفصیل درکوو، په کوټه کې خلک وایي د تنورونو مالکان په 10 روپۍ یوه ډوډۍ خرڅوي.
بیا دا اعلان خوږي کار چا او درشل بالا ورکړې و هغه بتانې لږی جرمانه کیر بشپړ میاش په جیل وکړي. ګرانی خورور او مزانو سره وړه ګران دي، برا ګران ده.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په امریکا کې په داسې حال کې لا هم د ډاک لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي. تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوي 200 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوې چې د نومبر پر 3 په 2 مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل له ملیحه میرزا تناور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 3 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتي توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایدن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړې په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې دغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 200 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 200 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 245 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. د ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکي اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او SCE چې په 55 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلي دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولس مشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوریت ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
اوریدونکو سرنګ چې تاسو د ملیحا میرزاده پراپور کې واوریدل چې د ډیموکرات کو نومان جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر په څلورمه په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. زموږ همکار ګل ایاس په نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال جهانگیر خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د انتخاباتو نتیجو کې د ځنډ وجوهات څه دي؟
چونکہ دا انتخابات یو ډیر غیر معمولی دور کې کېږي. دا وبا دور دی، ډیر غټه کچه باندې اول یعنی تاکل نو اول ووټ راغلی دی، شخصي توګه باندې هم راغلی دی او سره ډاک تلارې راغلی دی. ډاک تلارې چې کم ووټ راغلی دی نو هغه د هر امریکا کې جو څومره ایالتونه دي، هر ایالت کې چې کم ووټنګ ته هغه د خپل ایالتي قانون درلاندې کېږي. مثلا پینسلوینیا کے قانون دا دے چے کم دا ڈاک دلارے ووٹ راغلے دے یا چے کم ارلی ووٹنگ کے کم ووٹ راغلے دے آگش میرا با دا ووٹنگ پا ورس شروع کی دی، یعنی آگا ووٹ چے کم دا اکتوبر پا میشت کے راستولشے ہو یا دی طرح سے دلے ہو و آگا دہم نومبر نا اول نشی دلے کے دے آگش میرا نشی شروع کی دے
صحیح.
دے پا برعکس چے کم دے برعکس دک کا ووٹ پا فلوریڈا کے شمیرائے چے کم دے آگا دا نومبر اول او دویم نیټه نام شروع شوه نو هغه د وجه نام وګ وکړل چې افتور ډې نه چې کم نتایج هغه کورز مکمل شول. نارث کیرولاینا یو بل ایالت دی چې کم د اوسه پر نتیجه نه راغلي او سر ترامپ او جو بایدن ترمنځ ډېر سخت هلته کې مقابله هم ده، خو هلته کې را روانو څو ورځو کې پورې خیال دا دی چې کېدای شي چې حتمی نتیجه را نه شي. هغه وجه دا ده چې ډېر کم د ووټ د ډاکټر لاسه چې کوم ووټ راځي دی یادې نو هغه انتظار چې کم دی هغه څو ورځو لپاره کېږي
خپل ځپتي. او هر یو څنګه تاسو په خبره باندې هر ریاست د رائے د شمیرلو په اړه خپل ضابطه او قوانین لري. نو جنگیر خټک صاحب، اوس وګورو کوم کوم هغه مهم ریاستونه پاتې دي چې په هغه کې اوس پورې نتیجې نه دي اعلان شوي او دا خو غیر رسمي نتیجې وي کنه؟
بالکل، دا غیر رسمي نتیجې دي، دا به وروسته سرټیفیکیشن ردو کیږي. خو چې کوم ته اوس پورې چې کوم نتیجې نه دي راغلي نو هغه کې د نیواډا، اریزونا، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور الاسکا دا رشپگ ایالتوں نے دی چے کم زنا لاوسا پورے ریزلٹس یا نتیجے نہ دی راغلی.
دا غیر حتمی نتیجو تر مخه دوانو نمائندانو کی سوک مخ کے دی اوس
کوری امریکی کی خطا سو گری چے دا صدر فیصلہ چے کم دے ہگا دا الیکٹورل کالج بند کی گی.
بالکل،
یعنی خلق چے کل خپل رائے ور کئی آگا بے شک چے ٹپا خوپو د صدارتی امیدوار په نوم باندې لګی خو هغه بنیادی توګه باندې ریاست په سطح باندې یو خاص نمائندگانو شمیره وی هغه ته هغه ووټ ورکړي او دا پورا هغه ته الیکٹورل کالج وایو. د غړو شمیره پورا امریکا کې 1500 شو نو تر اوسه پورې چې کوم مونږ سره نمبر مخامخ دي هغه کې جو بایدن سره 253 الیکٹرل حمایت تر اوسه پورې ته مخه تر اغلې او صدر ترامپ ته 2000 کما تاسو چې لشپګ ایالتونه دي، دا شپګ ریاستونه دي،
شپګ ریاستونه پاتې دي،
لوې شمیره کې پاتې دي او د دې چې کم الیکٹرز دي هغه شمیره کافی زیاته جوړیږي. نو هغه په بنیاد باندې فرض کیا صدر ترامپ جارجیا وګټي، نارتھ کیرولاینا وګټي، پینسلوینیا وګټي نو بیا هم هغه صدر نشي جوړېد. هغه لپاره ضروري ده چې نیواډا یا اریزونا کې یو نه وګټي او یا که الاسکا وګټي بیا هم جوړېږي. او کفرز کیا
لکه ستاسو په وینا باندې د شپږ ریاستونو کې کچري ټرمپ وګټله نو دا 200 هغه به ترلاسه کړي؟
200 نه به زیات ترلاسه
کړي. 200 نه زیات،
بالکل. اوس کا ستاسو کې د ټرمپ د جو بایدن لارې سره ول غوړي چې جو بایدن عددی حالات سره چې کوم مخامخ دی واقع نو ښکاري داسې چې هغه ته صرف 19 نورې چوکې پکار دي چې هغه 200 نمبر ورس نو دا چې کم دی هغه ته اریزونا او نیواډا نه ملاوي دی شي.
جنگیر خټک صاحب دې کې یو بل پښتون هم راپورته کیږي. جنگیر خټک صاحب دې کې بل پښتون هم راپورته کیږي چې ولسمشر ټرمپ په درې ریاستونو کې د ووټونو د شمیرنې عمل هم چیلنج کړی دی. نو آیا دا په څه باندې نه ده؟ آیا دې کې به د نتیجو راتلو کې به نور هم ځنډ راځي او کنه؟
دا راتلی شي. دا اوس د عدالتونو پرې ده. ولې چې صدر ټرمپ د طرفه چې کم اعتراضونه اوچت کړل شوي دي، دا درې مقدمې راغلي دي. یوه په جورجیا کې ده، دویمه په پنسلوینیا کې ده، او دریمه په میشیګن کې ده. دا درې اوس پرې مخې ته راغلي دي مقدمې چې کم د انتخابي اعتراضاتو سره دي، او دوه باندې به وګورو چې عدالت څه فیصله ورکړي. ولې چې هغه کې کم اعتراضونه دي، هغه تفصيلات چې کله عدالت مخې ته راشي نو بیا پته لګي. نو هغه فرض کې عدالت دا وایي چې آو د پلټنې او کوم معلومات او کوم چاخه دا سدي او دا اعتراضات لري، نو بیا کې دې شي چې نور هم ډیلی راتلی شي. او فرض کې هغه وایي چې نه اول دې کم شپېره ده دا مکمل کړل شي، بیا چې کم اعتراضات دي هغه سره راشي، نو به بل خبره ده. او فی الحال داسې ښکاري چې کیسه عدالت طرف ته هم بالکل لاړه لکه تاسو وویل.
اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو خبریال جهانگیر خټک خبري اوریدلی چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه او د نتیجو د غیر رسمي نتیجې دا وخت را روان دي. په دې اړه تاسو ته معلومات ترکول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سې وريدونکو د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو چې پکې په امریکا کې د صدارت انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر ته کتل شوی. اوریدونکو، شل کال وړاندې هم د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار شوی وي. دا چې ولی تفصیل یې له داوود خټک نه اورو.
له نن نشل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریدا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو سات وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکریټ ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتې ورکول سره انتخابات وګټل. خو یو څو سات وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ. د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ. رستولدی د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټي او بایلات فرق دومره کم شوی وو چې د قانون لپلوه د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو. او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریدا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول. که څه هم انتخابات د نومبر په دریمه شوی ول او د معمول مطابق ګټونکي امیدوار ډیر ژر اعلانېږي، خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وزنډید چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړ او د فلوریدا ریاست د وټونو بیا شمیرنه یې ودروله. د دغه انتخاباتو په 2020 کې شل کال پوره شول. شل کال پس د نومبر تر 15 یو واری بیا دا واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي، ټرمپ که بایدن. دا ولې داسې کیږي؟ په تیرو شلو کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصله زیاتې او واضح شوي، او د تیرو وختونو په نسبت د ګټي او بایلات ترمنځ فرق هم ډیر راکم شوی دی چې تر مخه په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډیر کم شوي دي او لوجه د حتمی نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د ووټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي ورستو په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسی یې کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي. خدا وار داسې نه ده. او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجه دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک للارې ووټ ورکړی دی. د ډاک للارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډیر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دستخط سم ثبت شوی دی او په لفافه تاریخ د قانون له پلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د ووټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي له وړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شوو ووټونو شمیرنه پیل کړې ده او نتایج به د شخصن اچول شوو ووټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د اغه ووټونو لشمیرنې منع کړل شوی چې د ډاک له لارې اچول شوی دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوی څه معنا؟ په امریکا کې الیکټرل کالج 1538 ووټونه لري او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا لدې زیاتې رایې ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د ووټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شوو ووټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنا چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات ووټونه ترلاسه نکړي خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رایې ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدای شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 وارې شوي او تازه مثال یې په 2016 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډېر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14 د ووټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي او د نوي کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي. خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده کچېری د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدای شي او همدغسې د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدای شي. خو په دې هر څه سربیره واضحه خبره دا ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوه
په 1:30 بجا
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
هارون باچا هنری ګړی
په 10:45 بجو
اوریدونکو د کورونا وایرس د خوریدلو د مخنیوي لپاره د صوبایي ټاسک فورس یا کاري ډلې د غونډې وروسته د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو سلاکار کمران بنگش او د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې وویل چې دا مهال په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 143 ساعتونو کې رپورټ شوي دي او په 13 شواروس کې 3 تنه د دې ناروغۍ نه مړه شوي دي. هغه وویل صوبایي ټاسک فورس د کورونا وایرس د خورېدو صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره د صوبایي ټاسک فورس یا کاري ډلې د غونډې وروسته د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش په پیښور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه غونډه کې د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو د عملي کولو فیصله وشوه.
جو صورتحال ہے اس میں 909
دا محل په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 143 ساعتونو کې رامخته شوي دي او 13 شواروس کې 3 تنه د دې ناروغۍ نه وجلې شوي دي. نو دا یو خطرناک صورتحال دی. صوبایي ټاسک فورس دې صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. د دې ترڅنګ بازارونه، مارکیټونه او شادي هالونه به د شپې 10 بجې تړلې کیږي.
امیوزمنٹ پارکس جو ہے وہ 6 بجے کلوز ہوں گی. جو بازار اور مارکیٹس ہیں، جو ریسٹورینٹس ہیں، وہ شادی ہالز، وہ رات کے 10 بجے تک بند کرائے جائیں گے.
د صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا خبری کانفرنس تا پوینا کی وویل چې حکومت په اسلام آباد کې د نومبر په درېمه نیټه اصولي فیصله کړې ده چې په هیواد کې به د کورونا وایرس د دویم لهر د مخنیوي لپاره د وړاندې په څیر ټولبند نه کوي.
هماري خواهش ہے اور کوشش ہے اس بار کہ کم سے کم اکنامک ایکٹیویٹی کو ہم ڈسرپٹ کریں.
مونږ هڅه کوو چې دا ځل کم نه کم حد پوری اقتصادي هلې ځلې متاثر شي. که کیسونه زیاتېږي نو بیا به دوی نور ګامونه پورته کوي، کوم چې دا مهال حکومت نه غواړي چې محدودیتونه سخت کړي او کاروبارونه متاثر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم یو ځل بیا د کورونا وایرس کیسونه مخ په زیاتېدو دي، او د وروستیو شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې په خیبر پختونخوا کې درې کسان، په اسلام آباد، گلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې لس کسان د دې ناروغۍ نه وژلې شوي دي، او په پنجاب کې پنځه کسان د دې ناروغۍ نه وژلې شوي دي. او د حکومتي ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې شپږ سوه پنځه کسان د کورونا ناروغۍ نه ښه شوي هم دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په د تخیل بازار کې د زربیازه پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو دوکانونو مالکانو له حکومته د معاوضه غوښتنه کړې ده. د تخیل ځینو دوکانونو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه بازار هم د میرامشاه او میرعلي په څیر په مکمله توګه ړنګ شوي، خو تر اوسه پورې نه سروي شوي او نه هم دوی ته معاوضه ورکړل شوې ده. بلخوا د سیمې چارواکي وایي دا مسله له متعلقه چارواکو سره شریکه کړي. نور تفصیل له عمر وزیر ناور.
ضرب عذب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیل وړنګ کړل شوی بازار ځایي دکانداران او تاجران معاوضه غواړي. تحصیل د تاخیل اوسېدونکي وایي چې ضرب عذب عملیاتو کې درې لوی بازارونه میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازار په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه بازارونو د تاوان معاوضه دکاندارانو ته ورکړل شوی، خو د تاخیل بازار لا هم نه سروي شوی او نه هم ورته د تاوان معاوضه ورکول کیږي. د تاخیل یو دکاندار مشاروب چې د تاخیل بازار کمیټې مشر دی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازارونو په سیر د حکومت نام معاوضه غواړي.
زمیږ د عامه طالبات او چدري بازار دي په شمالي وزیرستان کې چې میرعلي میرامشاه د تاخیل زمیږ د تاخیل د غاص پتې دي د دغه معاوضه نه دوه سوې. زمیږ د عامه طالبات او چې زمیږ تا د داسې معاوضه وکول کا میرعلي تا چې سوې دو میرامشاه تا سوې دو او میر د دغه نه د غاص محروم پتې دا کا سوال حکومت کا پاوز دی.
دا تاخیل بازار یو بل دکاندار ګلماری پوای چې زرګونه دکانونه ړنګ شوي، حکومت د دوی د توانونو سروې وکړي.
د تخیل د بازار د زراوی د کنې ډېر زیات نقصان شوی دی. په د حاضر به عذب اپریشن کې میږ د خپل دکانې د خپل نقصانات د خپل بلډینګ د ټوله موضوع غوړي د دغه حکومت ته اپیل دی. تجربه په خپل دکانې نه په خپل کاروبار مند ولګي. انشاءالله میږ خپل بازار خپل به حال کی دا انصاف تر سره وشي، ځکه چې میږ بازار په ټول نستر تحصیل وو، په سیدګی لوند وو، په شغل لوند وو، په زوی په ګوروک لوند وو، ډېر غټ تحصیل دی. خدا وا پرې میږ داس په سیټ پرته یي چې میږ یا چارو سوچ نه دی. میږ اوس د اور وی میږ سره د انصاف وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې د کورونا وبا له وجې د ړنګو کورونو او بازارونو سروې ځنډول شوی وې. اوس یې بیرته سروې شروع کړې. د پاتې متاثره یا ړنګو کورونو سروې کیږي، مرستې به ورکړل شي. او د تاخیل بازار د تاوان په اړه یې متعلقه محکمو ته ویلي، څنګه هم چې صوبایي حکومت امر ورکړي د تاوان جاج یا سروې به پیلوي. ضرب عذب عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه اوس بیرته به حل شوي او تاوانونه یې هم د حکومت لاړخه زیاتره خلکو ته ورکړل شوي، خو د تاخیل بازار لا هم د دکاندارانو په وینا ړنګ پروت دی او نه یې هم تاوانونه ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین ادریری مې بجې شوې دي لړ خبرونه له شاهین بنیری ناور.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د امریکا پولیس مشر د انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروستو بریا ته نږدې ښودل شوی چې پرونی په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. دا کرونا وایرس د دویم چپې نه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي. نن په پیښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش وویل چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي هالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر په ډزو ویشتې وژلی دی. پولیسو او د انتظامي چارواکي وایي چې نن سهار د میرالی حیدرخیل سیمې یو قبایلي مشر ملک نفیس په میرالی بازار کې له یوه دوکان سودا اخیسته چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر په تیښته کې بریالی شوي او په دغه اړه پلټنې کوي. بلخوا د سیمې مشرانو په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. او امریکا د پیرس اګریمنت په نوم د چاپیریال د ساتنې له نړیوالې لوازنامې څخه په رسمي توګه د وتلو اعلان کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کال 2018 د جون په میاشت کې له لوازنامې د وتلو اعلان کړی و، خو ولې د ملګرو ملتونو د قواعدو له کبله دا پریکړه اوس عملي کیږي. بیان زیاتوي چې د روان کال د نومبر د 4مې راهیسې امریکا نوره د دې لوازنامې برخه نه ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر وای دا مهال افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون د برید په غبرګون وکړې. هغه برید چې طالبان پکې خپل لاس لرل رتوي او داعش ډلې ذمواري منلې ده. بلخوا ځینې دینی علماو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه وو هغه دې لری کړي. په دې اړه نور تفصیل د اشمل تورمان ناور.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم حلیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قرآن په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
ښاغلی علی میدا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبره یې اوس چې له امریکایانو سره د دوی مسله حل شوې، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ له ولسمشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
این حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري تر څو هغه له هیواد دین آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدې ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله یې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي او په پاکستان کې پوځ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو اداوې کوي، د کرښې دواړو خواوو ته په تعلیمي مرکزونو بریدونه ډېر شوي دي. د نومبر په 2 په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې 22 کسان ووژل شول چې ډېر یې زده کوونکي وو. دغه شان د اکتوبر په 20 په پېښور کې په یوه دیني مدرسه په برید کې 9 کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د دې بریدونو تر شا څه دي، تفصیل یې له شاهین بنیري نور.
افغان چارواکي وایي چې په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې د وژل شو شمېره 22 ته پورته شوې او خواوو شا 22 نور ټپیان دي. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. د برید نو وروستو افغان حکومت د ماتم اعلان کړی دی او په افغانستان دننه او بهر د حقونو مبارزینو دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د نومبر په 3 ماخام د پېښور د حیات آباد په باغ ناران کې د افغان زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې د ځوان کول استازي راټول شوي وو. د برید غندنې کولاو د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمع او مشالونه بل کړ. د دې غونډې را جوړونکي اصرار افغان بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې امن او خوشحالي غواړي او په ریاستي او غیر ریاستي ادارو غږ کوي چې د خپلو سیاسي او جنگی اهدافو لپاره تعلیمی مرکزونه په نخا نکی.
لاس کې چې شا وسلنی هغه باندې برید کول دا د دنیا هر قانون کې جرم ده. مونږ تقریبا 50 نه تر 60 پورې کسانو چې راجم شویو او ټولو د غم اظهار وکړو او د هغوی غم یې خپل وګڼو.
له دې وړاندې هم د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په زرګونو سکولونه په ترهګرو بریدونو کې له منځه تللي او استادان او د تعلیمي مرکزونو مشران تختول شوي او زورول شوي دي. وسلوالي ډلې له دې بریدونو څه ترلاسه کول غواړي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیمه ییز چارو پوه ډاکټر درویش افریدی وایي چې سختدریزي په ساينسي او علمي ماحول کې ودا نشي کولې، نو له دغه کبله پوهنتونونه او سکولونه په نخښه کېږي.
یونیورسيټیانو باندې حمله کول، پوهنتونونو باندې حمله کول، دا هغې تر شا دغه سوچ دی چې هغه یره کېږي د دې اربنایزډ ایجوکیټډ یوت چې کم دی، چې هغه یو جمهوري فکر لري او هغوی د افغانستان پرمختګ یا د کوزې پښتونخوا هم پرمختګ په دې کې ګڼي چې جمهوریت وي، جمهوري ادارې مضبوطی وي او یو ساینسی فکر عام شي. نو د دوی سوچ ده، د دوی فکر له، د دوی نظریه له، د دې خلکو نه ډېره خطره ده. نو دغه وجه ده چې دوی بیا په پوهنتونونو په یونیورسيټي په دې باندې حمله کوي.
په کابل پوهنتون د خونړي برید نو وروستو په حکومت فشار ډېر شوی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د تعلیمي مرکزونو حفاظت یقیني کړل شي او د زده کړو لاره ونیول شي. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه عزیز امین وایي چې په کابل پوهنتون برید د خلکو زړونه نړولې دي.
د ډیورنډ د کرخې ها خوا کوم مکتبونه یا تعلیمي ادارې چې د ترهګرو د بریدو لاندې راغلي دي، تر هغوی لوی عمده هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي. دې طرف ته بیا دوی غواړي چې د افغانستان نوی نسل په تیارو کې وساتي او همدغسې د جګړو په ډګر کې هم موادو په حیث ترې استفاده وشي.
د کابل پوهنتون باندې برید د خلکو احساسات ډېر راپارولي دي. دوی وایي چې که چېرته سوله طالبانو سره کېږي نو بیا دغه سوله چې طالبانو سره کېږي نو دا سوله خو مکمله نه راځي، نو بیا ولې طالبانو ته امتیازات ورکړی شي؟
د یادونې وړ ده چې په 13 کلونو کې د کرښې دواړو خواوو ته د یوې منظمې ستراتیژۍ د لاندې سکولونه او پوهنتونونه په نښه شوي دي چې پکې د 400 په باچا خان پوهنتون او د پېښور په آرمی پبلک سکول لوی ترهګر بریدونه هم شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په کوټه کې د تنورونو مالکانو د حکومت امر چیلنج کړی او په 150 پی د یوې ډوډۍ خرڅول پیل کړی دی. پر دې ګام د کوټې اوسیدونکو خواشینی څرګند کړی او د حکومت څخه د ډوډۍ د ارزانولو غوښتنه کړی ده. چارواکي وایي دغه ستونزه به ډېره زر هواره کړي. تفصیل له ایوب ترین نور.
په کوټ کې د زیاترو تنورو خاوندانو په خپل سرګرانی جوړ کړ او د 300 ګرام ډوډۍ په 150 پی د خرڅولو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د حکومت له لوري 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو امر شوی دی، د تنورو د خاوندانو پر دې عمل باندې زیاتره شاریانو خواشنی څرګنده کړې ده او وایي چې حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تنورونه بند موږ ته په 40 روپۍ په 70 روپۍ ډوډۍ راکول او هغه په غلا راکول او موږ ته دا په دغه راکې په 40 روپۍ ډوډۍ وس خلاص وسوله تنورونه خلاص او بیا د اعلان خوږي کار چا او درشل بالا ورکړ او هغه بتانی لږی جرمانه کیر به شپږ میاش به جیل وکي. ګرانی خورور او مدانوس وره وړه ګرانجی برا ګرانه ده ګوډی ګرانجی دا خو مهم شی دی، چای او شنه چای او تور چای دا ګرده ګرانجی دا موږ نو صبر دا شواله دا خو ظلم دی، دا عوام سره ډیر سخت ظلم دی، ډیر فراوار وایا ده. زمور د جلې ډی سی کمشنر دای بده دي په کار دادی قانوني توګه په دې باندې یو دای کروایي وشي دا غای سنیت یو پیدا ور عوام ته یو پیدا ورسی عوام خوار زار دی د نو د کوچی په ضلع کې مسافر ستا غریبان خلک ستا هغه په 200 روپی په 300 روپی په ډوډۍ بنجاریان دي.
خو په 150 روپی ډوډۍ خرڅون کې د تنرو خوندان بیا وای چې د وړو د ګرانی لامل دوی د حکومت ټاکل شوی 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی نسخ خرڅولې. په دې اړه د یو تنور خوند داوود خان وای چې دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی خرڅول واره نه خوري.
بول سر ذکر تنورونه باندې دغه د وای سمور بند کړی سمته واره نه کوله وسم ولا کوله را ده کې وسم سرکار د بنیم سو ریټ ور کړی دی، داغه د مجبورۍ سره نه چې بس هغه د بنیم سو ریټ مور هغه ریټ ور کړی دی. فلاله مزدران مور سره ټوټل تقریبا و مزدران مور سره کار کوي، دار مزدور د وسره والي اول استاد دی مور د ورز 1500 روپیه ورکو، د میاش سره والي 1000 دی ولې 2000 روپیه د بل دی 1000 د بل دی، د دکان کرایې دی تقریبا 1500 روپیه کرایه ده او د ګیس بل دی 1500 روپیه د ګیس بل دی، ګیس ډبی دی ورور ګیس واره نه کوي. دا وسم وړه مار واچې په 1000 روپیه 1200 روپیه د کرایې سره 1200 روپیه په 10 روپیه سه خود خوشاله یو.
خو تنظیمي چارواکي وای چې دغه ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. په دې ترڅ کې د کوچ ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی څګړی له مخه مشالې ډوته وویل چې دوی د تنرو د خوندانو یو پلاوی راغوشتي دي او دغه ستونزه به ډیر ژر هواره کړي.
چې تنور والا نن راغوشتي او دوی ته دا خبره وکړه چې برای مهرباني مشتي خلاف قانوني کاروایی کوي چې څنګه پلان دی. دوی سبا یو لس بجې پوری مشتا ټایم راکې موږ مشوره کوو بیا سي توایو که سبا یو لس بجې پوری څه اکټیویټي نه وکړه حرکت نه وکړي بیا د خلاف قانوني کاروایی کوو.
دا دونه ورده چې څه مداله مخې د تنرو خوندان ویلي وو چې د 100 کیلو وړو غونې 2000 روپۍ څخه اوښته ده. نو په کار دي چې حکومت و دوی ته 300 ګرام ډوډۍ په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي. د دې مقصد لپاره په کوټه شاوخوا کې دوی ونی کار بندي هم کړی وو. پر دې باندې د کوټې د تنظیمي چارواکو لوري و دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول سو. خود ته نورو د خوندانو د اتحادیې له لوري د حکومت د امر رد شوی او کوم ته نورونه چې په 40 روپۍ د ډوډۍ خرڅولو لړۍ پیل کړې و پراغای بریدونه هم وکړل. چې له امله د اتحادیې د مشر نعیم خلجی او نورو منصبدارانو په ضد پولیسو مقدمه درج کړې او په نتیجه کې پولیسو نعیم خلجی نیولې او بندي کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درېمه سره د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو په خپله یوه ټلویزیونی وینا کې ویل په ټول هیواد کې وړو د منځنۍ درجې صنعتونو ته به د اضافي بجلی په استعمالولو 50% رعایت ورکوي. وزیر اعظم وویل که تیر کال یو کارخانه دار په 14 روپۍ یو یونټ اضافي بجلی اخیسته نو اوس په دغه په 8 روپۍ اخلي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ځینو وړو صنعتونو مالکانو مشال ریډیو ته ویل دا یو ښه ګام دی، خو دوی به په روان وخت کې ګوري چې حکومت خپل دغه فیصله څنګه عملي کوي. د صوبې واړه کارخانه دار وای په تیره موده کې د بجلی نرخونه هم زیات شي وو. روان کال د کورونا وایرس او د ځینو نورو مالی مسلو له وجې د دوی کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درېمه په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ویل حکومت یې غواړي چې په هیواد کې د وړو صنعتونو د بیا رغونې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دغو کې یوه فیصله د وړو کارخانو لپاره د اضافي بجلی په استعمال کې د نرخونو کمواله دي. وزیر اعظم عمران خان وویل
مونږ فیصله کړې چې کوم واړه او منځني صنعتونه دي د هغوی لپاره بعد د میاشتې یعنې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بجلی بلونو کې رعایت ورکوو. د دې مطلب دا دی چې د 2000 کال د نومبر میاشت کې د یوې کارخانې د بجلی بل کې چې د تیر کال د نومبر میاشت کې څومره اضافي بجلی استعمال شو دغه به ورته 50% په کم ریټ ورکوو. دا به تر 2020 کال د جون 1 نیټې پورې وي. مثلا که تیر کال وړو کارخانه دارو د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ اخیستو نو اوس به دغه اضافي بجلی په 8 روپۍ یو یونٹ اخلی.
16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د کتون انڈسٹریل زون کې د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف د نومبر پر سلورما مشال ریډیو ته ول موجوده وفاقی حکومت تیر کال هم پر اضافی بجلی کې رعایت ورکولو خو اوس یې دغه د یو پیکج په شکل کې وړاندې کړ.
بزنسونه ټول ناشتي او اس کیس میں انسینٹیو حکومت نہیں ورکڑی چې کم داسته پوچت شوی دی نو دا پریویس ایئر کې دا داسته پوچت شو هغه کې دی زما په خیال دا اضافي بجلی بچ چا استعمال ولا لکه پریویس ایئر سره دی کمپیریزن کو نه بل به وکړو لکه مطلب دا دی چې پریویس ایئر چې کم نن هغه بل به او دی دا اوس چې کم بل په دی نومبر کې راغلی دی دسمبر کم بل راغلی نو رښتونی میاشت رښتونی کال هغه بل نومبر دسمبر سره میچ کو چې کوم کم ایکسترا یونټ راغلی نو هغه منه به دې انسنټ ورکول نو دا څه نه دا غنډه دی دا زمونږ د انډستری په اړه څه نه
گدون د خیبر پختونخوا یو په صنعتي زونونو کې راځي. خو دغلته د کارخانو مالکان وای د 1300 کالو راهیسې پکې غنې کارخانې د بجلی د ګران نرخ او د زیرو نورو مالی مسلو له وجې بندې شوې دي. په گدون کې د پلاستیکو د یوې کارخانې مالک فدا محمد نومبر پر سلورم مشال ریډیو ته وویل که حکومت دغه فیصله عملي کړي نو واړه صنعتونه به وده ومومي.
کم رننگ کی بھی اور خود کنڈیشن کی بنا ہو تقریباً 40-50 درمیان کے چکر میں ڈیر کھلے حساب سے مطلب ریگولر بیسس پر اور گرا بندی گرا شکم بند نہ بند کے مسئلے مسائل بھی چاہتے تو بجلی مسئلہ
د گدون د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې د فعالو صنعتونو په اړه وایي.
گدون کې تقریبا 553-552 کارخانې ټوټل دي انسټال دي او په دې کې تقریبا زما په خیال 20 کارخانې به په فل کیپیسټی نه چلیږي لکه یو فیپسټی په چلیږي. تاسو چې کمنو تاسو به دغه وګورئ هتار وګورئ هتار د انډستری کې 20% کارخانې چلیږي فل نه چلیږي او په فاټا کې تقریبا 80% کارخانې چلیږي.
د خیبر پختونخوا واړه کارخانه دار وای په روان کال کې د کورونا وایرس او ټولبند له وجې تاواني شوي او باید حکومت د وړو صنعتونو مسلو ته زیات پام وکړي. د مومندو سره تعلق لرونکي د ماربلو د کارخانو یو مالک سعید خان د نومبر په سلورو به مشال راډیو ته وویل د حکومت لخوا وړو صنعتونو ته د اضافي بجلی په مصرف کې د رعایت هرکلی کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کوآرډینیٹر اشتیاق علی د نومبر په سلورمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت دغه فیصله هر کله کوي ځکه چې په صوبه کې واړه صنعتونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
دا خبره ده د یالې یو کال تقریبا
نومبر په دریمه وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې دا هم ویل دوی به په را روان وخت کې دا ساری چې د حکومت دغه فیصلې له مخې د هیواد وړو صنعتونو ته څومره ګټه رسیدلې او زیات کړه. حکومت یې په روان کال کې د برآمداتو د زیاتولو لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سوات منګور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې اس پی اس تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په ذریعه د پروژو جوړولو د یو نندارتون تابع شوی چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته. په دغو کې جنکې زده کوونکي هم وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې چې کوم موږ یوز کړی دی هغه لکه موږ ټول لکه هدایت هر څه ول ورکړی دي دا هغه بیا دی نور له انسټرکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم چې لکه فور ایگزامپل چې موږ ته اوبه ورکړه کنه په ټوله بډې کې موږ دوه ریلی موډیول یوز کړی دي. یو ریلی موډیول دلته لایټ سره کنیکټډ دی بل دلته له موټر سره کنیکټ دی. تاسو ته پته چې موټر اوبه لکه برکه راخی جاي کنه نو دلته هغه اوبه بر راخی جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پیپ چې تللی کنه پرې کې موږ یو وخت کې سوري کړی دي کنه دین یو یو ډراپ اوبه زی ریلا سره واټر هم بیسټ کیږي. تاسو دا وګڼیدلې شي دا وګړه او پیاز دي تاسو موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا په ای ټایم کې موږ نال کړو په دې کې دا په دوه ناوخ وته
نندارتون کې یو شمیر هلکانو زده کوونکو هم برخه اغسته خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډل په دغه توګه خوخ کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي ته کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي دا وایي
ساته څنګه کومې ترالنج لایټن چې به ځاني وکولاو شي سر سر داسې دی یو خدای وړو د سیفټی لپاره دی هوم سکیورټی لپاره دی ایو د غلا نه هو بچ کولای شي سر څنګه څنګه موږ تاسو سر دا موږ چې په بانکونو کې لګولې په بانک کې چې موشن ډیټیکټر دې سي لګېدلې دا یو کنه نو سر چې هغه لکه فور ایگزامپل ال تغل لا بانک هغه څنګه موومنت پو کې لایک په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کې ډیټیکټ وي کې ابزر بستا
دې د کوونکو استاد او نندارتون تابع کوونکو ټولګي غړي زینب بهادر وای چې دوی هڅه کړي چې د کوونکو ته په کتابونو کې خودلې شی علم عملي کړي
کدي ته موږ ټول د دې لرننګ چې دې دا موږ اکټیویټي بیس کو هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا هغه دې چې دې د لرننګ کیږي نو هغه دې ډېر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو دا عمده ماشومان دي چې دې به زموږ د فیوچر سوسایټي بدی جوړي او که داس موږ دا جنګ په کور کې کینو نو دا څه نه کیږي تاسو بدل ته ګوره او دا نور ماشومان کمه راغلي دي مخکې دا څه نه وي خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه تاسو د دې دا پروجیکټس کتي شي چې کم حد پورې دې خپل کریټیویټي چې دا داړو بس
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تاریخي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل په خپل اولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په یو لسی غونډه کې چې د ننګرهار یو شمېر چارواکو پکې هم ګډون کړی وو د جمهوري نظام نه د ملاتړ ترڅنګ د کوټ ولسوالۍ په هغو سیمو کې د بیا رغونې او پراختیا پروژو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په تیرو کلونو کې جنګونو ځپلې وې. څلور کاله وړاندې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې وې چې ولسي خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي وو خو اوس د ولسي پاڅون کوونکو په نتیجه کې ټولې ولسوالۍ امن شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له باس محمد عابد نور.
د ننګرهار والی زیاولحق امرخیل د نومبر په څلورمه نیټه د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په ملتیا کوټ ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمهوري نظام په ملاتړ په یوې ولسي غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې ویناوالو د ولایتي ادارې له چارواکو وغوښتل چې د کوټ ولسوالۍ په جنگ ځپلو سیمو کې ورته د بیا رغونې او پراختیا پروژې پلي کړي. دې غونډې ته اجی امیرجان کوټوال په خپلو خبرو کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وي او هیڅ ډول پروژه پکې نه ده پلی شوې. نوموړي وویل
کوټ کې یو تعداد کاریګانې دي چې لاغرجی، پرشاخیل، بنډوک، سپای، خورګۍ او ستانهدار دا هغه کلي دي چې هم دولت په توپونو باندې شتل او هم هغې وحشیانو په بمونو باندې وران کړي دي. هلته بند وران دی، جومات وران دی، مکتب وران دی، کلینیک وران دی او زراعت ته ډېر ضرورت دی. زما هیله دا ده د ولایتي ادارې نه چې ډېره توجه وشي.
دینی عالم او قومي مشر عبدالحبیب غازی غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو کلونو کې چې په کوټ ولسوالۍ کې کومې پروژې تطبیق شوي په معیار برابرې نه دي. نوموړي وړاندې وویل
ظاهر شاه په وخت کې په زربچی کې یو استنادي دیوال او په دې منځ کې د خور فرش اچول شوی والله بلا کته سیمنٹ رجیدلی اوس تل پروژې خم لا تسلیم کړی مې نه دی دغه ریجی 250 متر استنادي دیوال په دې قرضی نه دی پله درې واری جوړ تا څنګه دیوالونه دی ودا الله بندانو تاسو خود افغانستان سرمایه غر کړه هیئت راشي پروژه په ماغه حالی
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې پلي شوي او د نورو بنیادي پروژو د پلي کېدو په موخه به د کوټوالو غوښتنې له مرکز سره شریکې کړي.
ستونزې که د معارف په برخه کې وي، که په صحت کې وي، که هغه اجتماعي ستونزې وي، راته هره برخه یې په ګوته کړه. موږ عملاً د انکشاف دیهات د ریاست څخه 55 پروژې اوس عملاً په کوټ کې لرو. زما تاکید په دې باندې و چې هر سپین ږیری کولی شي، هر ځوان کولی شي، هر عالم کولی شي چې لاړ شي او ریاست ته پوښتنه وکړي چې دا پروژه په څو ده او په کوم کیفیت یې ترسره کوي.
د سپین غر په لمن کې پرته د کوټ ولسوالۍ چې 4 کاله وړاندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ولکه کې وه، د سیمې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي وو چې پر وړاندې یې ولسي پاسون وشو او سیمه یې د داعش وسلوالو پاکه کړه. اوس چې پکې د ولسي پاسونوالو تر څنګ حکومتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړي، ټوله ولسوالۍ امن شوې ده. خلک یې له حکومت نه غواړي چې د ولسوالۍ په هغو سیمو کې ورته د بیا رغونې او پراختیا پروژې پلي کړي چې په تیرو کلونو کې تعلیمي ادارې، کلینیکونه او د خلکو کورونه د جنګونو له امله ویجاړ شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بولا